السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه به تر راتلونکي نیم ساعت د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې سره مخ شي. راشد خان څه وایي؟ د ټولو مینوالو غواړو چې خپل آرامي حفظ کړي او له لوبې خوند واخلي. په ټول افغانستان کې خلک وایي چې د دغې لوبې لپاره بې صبرانه انتظار باسي. وړوکی مدثر له ننګرهار څه وایي؟
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبه بریالی شي.
په دغه پروګرام کې ځینې نور مطالب هم لرو. لاغې ډلې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ګواښ کړی چې افغانستان په یو بشري ناورین د بدلېدو په حال کې دی. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې مجیب الرحمن حبیب زای وړاندې کوي.
نیم ساعت وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د کرکټ لوبه د زرګونو نندارچیانو په ګډون پیلېږي. طالبانو په پاکستان کې د افغانستان سفارت لپاره نوی استازی ګمارلی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په سودان کې باید یو ملکي حکومت رامنځته شي. په پام کې ده چې تر نیم ساعت وروسته زرګونه کسان د عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه وویني. د دغو دواړو تیمونو ترمنځ لوبه د کرکټ نړیوال شلاوره جام د لوبو په دوام کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستوري راشد خان د افغان ټیم لا پلویانو غوښتي چې د لوبې په درشل کې د خپل آرامښت حفظ وساتي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2000
بل شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2018 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوه او همدارس دا به د یوې لوبه په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار ووسی او له لوبه خوند واخلئ. راشد خان همدارس ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته د خوشحالۍ سبب شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شلاوره جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. طالبانو په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارو د پرمخ بیولو لپاره نوی استازی ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو مهمو سرچینو د رویترز خبری آژانس ته تایید کړی. محمد شکیب په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر یا شارج دفیر په توګه ټاکل شوی. سره له دې چې پاکستان تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان دغه هیواد ته خپل نوی شارج دفیر معرفي کړی. لدې سربیره افغانستان په کوټه او په خاور خارونو کې هم دوه تنه خپل قونسلګریو ته ورپیژندلی دي. تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د طالبانو ویندویانو په دې تړاو خبرې نه دي کړې. په همدې حال کې د افغانستان د باندنیو چارو او د کورنیو چارو وزارتونو د رویترز خبری آژانس تایید کړی چې د قطر په دوحه او عربي اماراتو کې هم دا ډول مقرریانې ترسره شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان به په ډېره چټکۍ سره د نړۍ پر یو لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الیزابت موسرات کارلسون په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوار ځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې له هرو 3 ماشومانو 2 للوږې ځورېږي. د بشر حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قید کوونکي قوانین پلي کوي چې په کابل کې د دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلام شوی. دغه سازمان نن جمعه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلاره صادر کړې وه. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاد کړنلاره اصلاح هم کړه. طالبانو په وروستیو اونیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقونو د څار اداره همداراز وایي سره له دې چې طالبانو چارواکو ته د ماشومو سرتیرو د ګمارلو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقونو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د سویس په ژنو ښار کې وویل چې کابو درش میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده څو د لږ تر لږه 15 میلیونو وګړو له مړینې مخنیوی وشي. ډبلیو ایچ او ویلي د واکسین او درملو نابرابر ویش کولی شي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس چټک کړي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. جو بایدن ویلي چې هیواد یې له هغه متعرضانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خپره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 نورو غړو په سودان کې د ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې دمخه د سودان ملکي حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت په هیواد کې د کورنوي جګړو د مخنیوي لپاره ترلاسه کړی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په وبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. لکه څنګه مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن ماخام یعنی په شاوخوا 20 دقو کې له پاکستان سره مخ شي. په دې اړه لنډ راپور لرو.
تمه ده لوبه د کابل په شپږنیمو او د پاکستان په وخت په 2 بجو د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې پیل شي. د دوبۍ میدان تر 25,000 نندارچانو وړتیا لري او ویل کېږي چې ټول ټکټونه هم پلورل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستوري لوبغاړي راشد خان له پاکستان سره تر لوبې مخکې مینوالو ته پیغام ورکړی.
یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. موږ د 2013 کال آسیایي کپ کې مخ شولو او هم د 2019 کال په نړیوال جام کې، خو پوهیږي چې دا لوبه باید یوازې لوبه پاتې شي. او زه له ټولو مینوالو غواړم چې خپل ارامتیا حفظ کړي او له لوبې خوند واخلي.
افغانستان او پاکستان کې داسې لوبغاړي دي چې د کرکټ په نړیوالو درجه بندیو کې تر ټولو مخکې دي. په افغان لوبډله کې راشد خان، محمد نبی او مجیب، او په پاکستانی لوبډله کې بابر اعظم او فخر زمان دي یادول دي. د افغان کرکټ لوبډلې یو روزونکی انډي فلاور ډاډمن دی چې د راشد خان په شان د ستورو لوبغاړو په لرلو سره افغان ټیم ښه لوبه کوي. د کرکټ پر روان نړیوال شلاوري جام کې افغانستان تر دې دمه یو لوبه له سکاتلند په 130 نمرو لوی توپیر ګټلی. پاکستان بیا د هند او نیوزیلند په ماتولو سره د خپل ګروپ په سر کې ځای لري.
لکه څنګه مو چې ویل، د افغانستان په سراسر کې خلک د دغه لوبې لپاره انتظار باسي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه درته لرو چې د ازادي راډیو ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راستولې دي. ښه ده چې دا غږونه سره واورو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د روزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیلې او امیدونه رابخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوبه چې ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره، که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور مخته تللی شي.
زه عمران یم د اروزګان ولایت د مرکز ترینکور څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده خورا یو شوقي او علاقمنده لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډېر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې له افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپلې لوبډلې دپاره یو مناسب نزونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تېر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپله خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بېلابېلو ځایونو کې ځوانان سره راټولېږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګ پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او دا یې هیله ده چې د پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبه بریالی شي، لکه څنګه چې په تیره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ به پنځه وخته لمونځ کې الله تعالی د ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوښتست د زینو خلکو غوونه مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې په ارتباط موږ ته رالیږلي او احمد شیبر د نننۍ لوبې په ارتباط باندې نور جزئیات راکوي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو په اړه راته وایي څه څه پېښ شوي دي او څه ویل شوي دي تر لوبې دغه د څو شېبې مخکې.
ستانکس صاحب، تر اوسه پورې د دې لوبې په باره کې بېلابېلې پېشګویانې کېږي. یوه پېشګویي دا ده چې د دواړو ټیمونو اوپنران ډېر تکړه دي. د پاکستان محمد رضوان او بابر اعظم تکړه لوبغاړي دي، او همدارنګه دریم کس فخر زمان. کدا درې لوبغاړي د پاکستان وچلی شي نو د مبصرینو په وینا پاکستان به برلاسه وي. برعکس کدا افغانستان درې د سر لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد او ګربز که وچلی شي دوی هم ډیره تیزه لوبه کوي، دوی به برلاسه وي. او یو بل مقایسه دا ده د دوړو ټیمونو ترمنځ، افغانستان د سر لوبغاړي د رن ریټ په حساب باندې تر پاکستان مخکې دی. د افغانستان د سر درې لوبغاړي د رن ریټ په ارتباط انګلستان په دنیا کې تر ټولو ډېر تیز دی، او بیا وروسته یو بل هیواد دی او هند دی، بیا افغانستان دی، پاکستان لاندې دی. بلې خواته د بالینګ په برخه کې پاکستان برلاسه ښکاري، ځکه چې پاکستان دوه ډېر ښه تیز بالران لري. خو که تیز بالر ونه چلیدو، د افغانستان سپین بالران تکړه دي. راشد او مجیب هر لوبغاړی اوټ کولای شي او د دنیا په سطح باندې ډیر تکړه لوبغاړي دي. نو که سپین بالران په دې پیچ باندې وچلیدل، افغانستان به ګټه وکړي، او که تیز بالران وچلیدل، د پاکستان تیز بالران ډیر تکړه دي.
ډیره مننه کوم احمد شیبرو، تر لوبي مخکې لاند جزئیات له موږ سره شریک کړل. د ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټاس ګټلی دی او د بیټنګ یا د توپ وهنې انتخاب کړی دی. شیبر صاحب، څه فکر کوئ توپ وهنه به د افغانستان لپاره دغسې وخت کې کوي که څنګه؟
د مبصرینو په وینا باندې بهتره ده، ځکه چې وروسته په عربي متحد اماراتو کې پرخه وریشي، او چې کله پرخه ووریشي بالنګ سخته کیږي،
فیلډینګ هم
سخته کیږي، توپ شویشي او بالنګ سخته کیږي. خصوصا کم فکر کړی وي په دې ویډیوګانو کې، ګور هر وخت دسمال را ایستلی او توپ وچوي، او خصوصا داسې بالران لکه راشد او مجیب سي توپ ډیر سپین کوي، دغوی لپاره بیا بالنګ سخته وي.
پر صورت دنن لپاره چې کوم لوبغاړي د افغانستان په ټیم کې لوبیږي، حضرت الله زازای دی، محمد شهزاد دی، رحمان الله ګربز دی، نجیب الله زدران، محمد نبی چې کپتان دی، اصغر افغان، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن. د پاکستان په ټیم کې بیا محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، آصف علی، شاداب خان، عماد وسیم، حسن علی، حارث رؤف او شاهین شاه افریدی دی. د پاکستان ٹیم کی ل شاداب خان پرتا نور ډیر تغیرات نه راغلی. پاپان ټیم کې هم پخوانی لوبغاړي دي. د افغانستان د کرکټ د بورډ رئیس عزیز الله فضلی هم د اوس له دوبی له موږ سره د واتس اپ له لارې خبرې کوي. ښاغلی فضلی، ستړي مشه، مننه چې په دغه سي اساس وخت کې مو ټلیفون واخیسته. راته وایي چې تر لوبي دغه د 15 دقیقې مخکې حالات څنګه دي؟
افغانستان
اول ٹاس افغانستان وګټه، یعنی بیٹنگ انتخاب وکړي، څه فکر کوي؟ دای خپل کړه وکړه که څنګه؟
او په دې خاطر باندې چې اوس وکټه بیٹنگ ته تیار ده، او بیا د ماشام نه وروسته دلته ډیو یا دغه چورته وایي شبنم اول ویږي، نو بیا د دوم بیټینګ د پاره دومره مدد نه کوي. نو دا ښه پیسره ده، او انشاءالله کمر در یو څلور شپېته یو څلور اویا پرې هم ټارګیټ ورکو. دا پاکستان ته ډیره سخته وی چی چی
د افغانستان او پاکستان د ټیم لپاره باتمن نندرچان زیات وی. د ټیکټونو په اړه راته وی ویل کی چې ګڼو افغانانو ټیکټونه نه دي ترلاسه کړي، څه جزئیات لري په دې ارتباط؟
ولرشته هم د ټیکټونو مشکل ده، تقریبا په 3,000-15,000 درهم یو ټیکټ هم نه پیدا کیږي. او دغه د کرکټ نړیوال جام قربتوب هندستان کې په دوبی کې د مسایل د دوی سره دي، نو در ډیر حد پورې افغانانو کوشش کړی نه آنلاین پیدا کیږي او نه داسې پیدا کیږي. خو بیا هم دلته غټ سکرین لګېدلې دي، د دوبی په مختلفو ځایونو کې خلک یې ګوري. نو مهمه خبره دا ده چې لوبه وګټل سي، ان شاء الله ټول هیوادوال به خوشاله.
د افغانستان په نننی سکواډ کې خو ډیر تغیرات نه دي راغلي، هماغه سکواډ چې د سکاټلند په وړاندې ولوبي، د فکر کوم که څنګه؟
دا د لوبډل مشر او د روزینګ کار دی، څومره
ډیره مننه کوم ښاغلی عزیز الله فضلی، د افغانستان د کرکټ بورډ مشر چې له موږ سره مو خبرې وکړلې. فضلی و چې د دوبی له کرکټ نړیوال سټډیوم له موږ سره خبرې کولې. تمه ده چې په 15 دقیقو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ شلاوریز نړیواله سیالي وشي. دا د 2021 کال د نړیوال جام لوبه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم ورشو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماتان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبان حکومتونو دا خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي لدې پرمختګه خبر ده. په دې اړه پامیر ساحل یو ریپورت جوړ کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28 د نوم نه خولو په شرط ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته یې د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28 په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محیب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزې لګېدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واټس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه، خو هغوی د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. اخوا د طالبانو د حکومت د ویان د مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو همغږۍ دفتر یو این او چا وایي افغانستان په نړۍ کې په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلي د روان کال تر پایه شاوخوا 3 میلیونه څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي. اخوا د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستې په نوم دي په عمل کې څه نشته. نوموړی چې د افغانستان له شمال څخه له تیرو 4 میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بې ځایه شوي وایي تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیده. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک.
موږ مرستې په نوم اورو خو لا تر اوسه مو په سترګو نه دي لیدلي. اعلان وشي چې دومره مرستې له افغانستان سره کیږي خو موږ چې اصلي اړمن یو موږ ته نه رسیږي.
هیڅ خبر داریم کومک میشه ولی نمیخوام که کومک به کی میشه.
ښایي دا یوازې نادینی و چې له دې به خلک سره مخ شوي. ممکن د دې په څیر په زرهاو نورې هم وي چې د ژوند سختې شپې ورځې تېروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یو نچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو، روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندېښنې وړ دی. له دې ورهاخوا بیا د خوړو نړیوال سازمان WFP په خپلو تازه څرګندونو کې په راتلونکي ژمي کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګې خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې روان حالت به نږدې راتلونکي کې له کابو کېدو ووځي او نړۍ باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په مخنیوي کې له همدا اوسه لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته بیا په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شویو خلکو ته 1.34 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځمه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمن شوي او دغه راست په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت معلومات پر اساس له دې سره په روان 2020 کال کې له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه 4.34 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې یوه ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم ویلي وو چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چک ورنه کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شوو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 9 بجو د ماقام تر 9 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سوا اتیا 1000 اته سوا اتیا او 15 زره 9 موندل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کورونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ټاکل شوی د جیشل هیواد په جیشل هیوادونو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. سبا او بل سبا د ایتالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د 10 پیاوړو اقتصادي هیوادونو مشران غونډه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووید-19 واکسین او دوا د 2020 کال تر سپتمبر پورې ورسیږي. WHO د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې درویشت اشاریه 4 میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدی. د ډبلیو ایچ او مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوز واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخره به که چیرته نورې هڅې ونه شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف ترلاسه کړي. بل لور ته د پخوانیو ولسمشرانو او صدراعظمانو یوې ډلې د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید یې کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او صدراعظمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د صدراعظم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی، د جیشل د هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخدي ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي، او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوز واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
ازادي رادیو ته غواګاست. په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د نظام بدلیدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی خبره چې پخوانی د یو فرمان حکومت د یو فرمان په خبرولو سره په سیندونو کې د مایانو ښکار بند کړی و چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګي دانی او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی خو اوس بیرته پیل شوی. خو خلک ویره لري چې که اوسني چارواکي په دغه ډول ښکار بندیز ونه لګوي نو په سیند کې به د مایانو نسل ورک شي. په دې اړه له کونړه دغه راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانې په نوم دوایي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغه سره میان د مینځ زی او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دی هغه هم د مینځ زی.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گزار کړي او میان دی ویونی سي. ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خود منځ لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځ زی. په جنریټرونو باندې دیو د شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلی او دغه اوبو ته گزاري او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځ وړي.
خلک ویره لري که چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمیزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشي کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغوی هم ډیر زر له خپلې کړې ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو ښکلا ده، زمونږ د کونړ یو نمونه ده. اوبه په مایانو ښه ښکاره کیږي نو په دې خاطر باندې انشاءالله چې دغه باره کې زمونږ والي صاحب هم جدي دی هغه به هم ټولو ارګانونو ته او ټولو ولسوالو ته ووایي چې د دغه کار مخنیوی وشي که کم ځای کې شوی خو انشاءالله بیا به تکرارېږي نه.
کونړیان په داسې حال کې په کوچني او غټ سیند کې د زهري موادو، برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. پای هم د ژوند د رنگونو په پروګرام باندې کوو.
د
ژوند رنگونه.
عزت الله منگل د خوست ولایت څخه یم. زه خپل یو خود شخصی د موټرو بزنس لرم، هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چونځم کور یو اطرافي ساحه کې ده. موجود دې فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی، هغه کارونه زما.
بله، د چرګانو مړزان نم یادونه وکړه، دل کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم
چرګان؟ خو موږ نمایندګیان لرو، چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي، موږ بیا ساتو مخکې رسوو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو، په ظرف د 12 ورځو کې دې څخه بچي راوځي. 40 ورځې هغه موږ ساتو، بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغوی ته د مخکې وړو خرڅوي.
که درته وایي چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابېږي، که نه خلک څومره په فایده پوهېږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوان چې د مړز په غوښه کې ده، هغه نور غوښو کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نابلده دي، یا ډېرو خلک د دې په باره کې معلومات نه لري. کومو خلکو چې یو ځل خوړلې ده، بار بار هماغه غوښې